ډیر زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساده خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. آیا په جوزجان ولایت کې دولت ته تسلیم شوي د داعش وسلوال او قمندانان به محاکمه شي او یا باید محاکمه شي؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري، خو په خپله ووژل شو. د امریکا روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. او د امریکا متحده ایالات نن پر ایران د نویو بندیزونو جزئیات اعلانوي. پورا خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون یک شنبه پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري، خو په خپله وژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطا الله خوګیانی د سرتیری نوم محمد عمر خود او د پیښې د جزئیاتو په اړه وویل.
د محمد عمر په نوم د ملي اردو یو قهرمان سرتیری چې یو کس تر شک وروسته په لټو د پلټنې پر مهال پوه شوی و چې ځانمرګ یې بریدګر دی، په غېږې ورکولو سره یې د پیښې پر مهال د شهادت لوړ مقام خپل کړ.
خوګیانی همدارز وویل چې محمد عمر نومي سرتیری حمله کوونکې انتحاري د خلکو له ګڼې ګوڼې وویست، خو حمله کوونکي ځان والوسو چې په نتیجه کې عمر او انتحاري وشل شول او درې سرتیری او یو ملکی وګړی ژوبل شول. د هلمند ولایتي اداره وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ماین جوړونکي خپل ماین چاودلی دی چې په نتیجه کې ماین جوړونکی او د هغه د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم په دې چاودنه کې چې پرون د ګرمسیر ولسوالۍ په شمالان سیمه کې وشوه، د ماین جوړونکي د کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون 11 نور غړي ژوبل شوي دي. په خبرپاڼې کې ویل شوي چې د دې کورنۍ ټپیان اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. دا واکسیناسیون په دې پړاو کې چې 15 ورځې دوام کوي 9 میلیونه او 9 لکه تر 50 کلونو کشرو افغان ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي، خو 2 لکه ماشومان بچې په ناامنو سیمو کې اوسي او واکسینران ورته تللی نشي، له واکسین څخه بې برخې وي. د افغانستان کرکټ بورډ په ملي لوبډله الف او 19 کلنې لوبډله کې د لوبغاړو د منلو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي مشر نوروز منګل پرون وویل له دې وروسته په ملي لوبډلو کې د لوبغاړو د منلو لپاره له هغوی د فزیکي وړتیا یا د فټنس ازموینه اخیستل کیږي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي لوبډلې د غړیتوب لپاره لږ تر لږه نمرې 18.3 دي. تاسیس مونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالات نن پر ایران د بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبر اعلانو ته ویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره له نړیوالې اټومي موافقې ووت. مایک پومپیو ویل د بندیزونو په لګیدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانیږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې او زیربناوې په نښه کړي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شو شمیر 2 اتیا ته لوړ شوی دی. د ریختر په اندازه 1 درجې د زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی دی. د اندونیزیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي دي چې د زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمیر ودانۍ زیانمن شوي او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو برېښنا قطع شوې ده. تر دې یوه اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانیان ورته ورځي لړزولی وو او 14 کسان یې وشړي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې په دې هیواد او د هند سمندر چاپېره پرتو هیوادونو کې 2,00,000 کسان ووژل. او د امریکا متحده ایالات وایي په هغې حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوې ده. نیکولاس پرون له هغې حملې روغ و چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله پرې وشوه. د اپوزیسیون په امریکا کې ځینې عناصر او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل. د وینزویلا کین اړخي حکومت پرون ویل چې په حمله کې چې د پریډ پر مهال په پلازمینې کراکاس کې وشوه و سرتیری ژوبل شوي دي. کولمبیا هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو واورئ. افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښیي چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اور بند ټینګ شي. په جوزان ولایت کې حکومت ته تسلیم شوي داعش وسلوال به محاکمه کیږي او کنه، او آیا باید محاکمه شي؟
هر څوک په افغانستان کې د بشري حقونو په نقض باندې تورن وي او دوی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کړي وي، د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي.
په روانه خبرونه کې د همورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په تحولاتو څخه خبره کړي. د شکایتونو کمیسون وایي له سلو زیات هغه کسان چې د نوماندنې له لومړي لیست نه ایستل شوي وو، وروستي لیست ته لاره پیدا کړې ده.
موږ په وخت کې باندې ستنه خبره کړې ده او وینم چې په دې کارونو کې کېدای شي ډېر شکایت موجود وي، او دا چې اوس د شکایت کمیسون بېرته دغه سیستم شامل کړي دي، پلس کې د دوی غونډې لپاره اعلاني نه وي.
اپل کمپنی غواړي چې په اکتوبر کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته راوباسي. په نړیوالو مسایلو کې بیا د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار له څرګندونو سپیناوي خبرې کې چې وایي د وینزویلا پر ولسمشر په ورسي برید کې واشنگټن لاس نه لري. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا ویاند احسان طاهر پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو هیله وکړه چې په یو خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې ده، په اختر کې له اوربنده ملاتړ شوی دی. اسمت ساروان او د دې موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قمندانانو یو وار بیا اوربند ته لیوالتیا ښکاره کړې، د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اوربند وکړي، ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
دو خواهو باید اوربند اعلان شي، خو بله د شکه مونږ فضا برابروو د اوربند لپاره. او اوس تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي افغانستان د مذاکرات د پیلېدل لپاره، د سولې د مذاکراتو د پیلېدل لپاره چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کېږي، ژر تر ژره اوربند، اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي، او بیا هم هغوی تقاضا د خلکو تقاضا په ګوټ ګوټ د افغانستان کې دا ده چې کله چې اوربند اعلانېږي دغه زمینه یو فضا برابر کړي، د اعتماد سازۍ فضا برابر کړي د طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یو خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپلې ډلې لیوالتیا ښودلې ده. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال چې دا خبر پاڼه یې ترلاسه کړې وایي چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلي سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسېدلې، او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کیږي، او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو، مخورو او بې طرف عالمانو سره وژغیشي.
د افغانستان د سولي د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د ده په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
د افغانستان علما او فتوا ته احترام وکړي. د امامین شادمین شریفین تقاضا او د اسلامي نړۍ د علماو تقاضا چې هغه اوږدمهال اردن ده او مذاکرات مستقیم پیلیدل د حکومت سره هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. ان شاء الله چې موږ هیله من یو چې د عید الاضحی هم کې اوربند اعلان شي د حکومت لخوا. موږ هیله من یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په منځ د خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړیو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
اسمت سروان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې په یو اعلامیه کې راغلي دي چې په اختر کې د اوربند له اوربند څخه ملاتړ کیږي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه چې کپ جوزجان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش تسلیم شوي وسلوال عدالت ته نه راکاږل کیږي اندېښنه څرګندوي. نوریاس نوري په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لویان احمد بلال صدیقي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داعش د تسلیم شویو غړو په اړه د دوی د کمیسون دریځ څه دی. ښاغلی صدیقي وویل
زموږ غوښتنه دا ده چې هر څوک په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص باندې تورن وي او دوی د خلکو حقوقو تر پښو لاندې کړي وي او قانون نقص کړي وي. دوی باید د قانون پر اساس باندې، د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي او دوی خپل ځواب وایي. زموږ دریز دا ده چې هر اقدام چې ترسره کیږي او هر پریکړه چې ترسره کیږي هغه کې باید په اول قدم کې عدالت مد نظر ونیول شي. دې لپاره چې د خلکو حقونه عدالت تر پښو لاندې نسي، قانون نقص نسي او قانون کمزور نسي. زموږ غوښتنه د حکومت نه دا ده چې هر هغه څوک چې په جنایاتو باندې دوی تورن وي، دوی جنایات ترسره کړي وي په افغانستان کې، دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وکړي او هیڅکله دوی سره داسې چلند وشي چې دوی معافیت ترلاسه کړي او باید د دې وشي چې خدای نه خواسته عدالت نقصي په افغانستان کې او قوانین نقص کړي او د قربانیانو حقونه بیا هم تر پښو په افغانستان کې.
د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر نورو سیمو کې د ظلمونو په اړه راپورونه ورکول شوي. تاسو به هم په خپله دا څېړنې کړي وي ځکه چې په افغانستان کې هغه معتبر مرجع یاست چې د بشري حقونو موضوع له نږدې څاري. اوس چې دغه ډله په خپل خوښه نه تسلیمیږي او زور په اساس باندې تسلیمیږي، آیا له دوی سره باید په انفرادي توګه دغه عدلي سیستم پلی شي او که په ډله ییزه توګه؟
ولو چې دوی د هر عواملو له کبله چې دوی تسلیمیږي دا دسه ډېر مهم نه ده. یعنی اساسي ټکی، اساسي مهم ټکی په دې ده چې دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وشي.
بله،
د دنیا په خصوصي هغه جنایات چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي د دوی نه پوښتنه وشي او دوی خپل ځواب ووایي او بس قانون پر دوی باندې پلی شي.
تاسو کمیسیون په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله کې په جوزجان کې ده، که په فاریاب کې ده، که په ننګرهار کې ده، که په کونړ کې ده، دوی څه کوي؟ تاسو خپل کوم شواهد د ظلمونو راټول کړی او د خلکو شکایتونه تاسو سره رسیږي رسیدلي کنه؟
دقیقا هر پیښه چې په افغانستان کې ترسره شوي دي او لامل یې داعش په افغانستان کې هغه چې په جوماتونو باندې حمله دي، هغه په یو خاص مذهبي قشر باندې حمله دي، هغه په ښوونځیو باندې، هغه په مثلا صحي مراکزو باندې چې دوی حمله کړې دي مسؤلیت اخیستې ده، او په لویو لویو ښارونو چې دوی مثلا د انتحاري بیزنس ترسره کړي دي، دا ټول مثلا شوي دي د کمیسیون لخوا نه. او موږ هره پیښه چې په افغانستان ترسره کیږي تحقیقاتو نتیجې موږ دولت سره اړول ادارات سره موږ شریکو. متاسفانه دوی جنایت ترسره کړي دي او دوی په جنایت باندې تورن دي او موږ امیدوار یو چې محکمه وکولی شي په دوی باندې دا جنایت ثابت کړي او دوی محکوم کړي او په دوی باندې قانون تطبیق کړي.
دفاع وزارت ویان وویل چې دوی ملکي ادارې ته تسلیم شوي دي او د جوزجان امنیتي چارواکي او نور چارواکي وایي چې د بخښنې د فرمان په اساس باندې دوی له جرمونو معاف دي او که چیرې کوم فرد په دوی باندې کومه دعوا درلودله هغه به د هغه قوانینو په رڼا کې چې تاسو اشاره وکړله هغوی سره به برخورد کیږي، چلند کیږي. که احیانا دغه 2500 د داعش غړي چې تسلیم شوي دي دوی معاف کیږي، د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به څه وي؟
موږ زخته ډېر اندېښمن یو په دې کې چې کله چې داسې جنایتکار ګروپ راځي مثلا دننه په افغانستان کې حداقل دوی نه پوښتنه وشي، زموږ پوښتنه دا ده کله چې د معافیت فرهنګ ادامه پیدا کړي په افغانستان کې دا خپله نشي کوي چې مثلا د سولې پروسې لپاره یا مثلا د قانون د حاکمیت لپاره یا د حکومتدارۍ لپاره مرسته وکړي. متاسفه دا لا نور هم قانون کمزور کوي په افغانستان کې. متاسفانه عدالت ته یو ژوره اندېښنه ده او زموږ دریز ده چې دوی سره محاسبه وشي او د دوی نه بازخاص وشي، د قانون پر اساس دوی باندې قانون پلی شي، دې لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وشي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تورن شوي دي او لا دغه د تر اوسه پورې د دوی نه بازخاص وشي. که تاسو وګورئ مثلا څو پیښې په افغانستان کې ترسره شوي دي، ډېر جنایتکارانه پیښې دي او دا په مستقیم شکل جنګي جنایت دي په افغانستان کې ترسره کیږي. ګردیز پیښه تاسو وګورئ ښه نه، دا خپل هغه حادثات دي متاسفانه چې دا هیڅوک نشي چې دا وبخي او د دولت مسؤلیت دا ده چې یو عمده د عالي او قضایي ارګانونه او د زموږ د حکومت وظیفه دا ده چې قانون پلی کړي او عدالت تطبیق کړي، د قربانیانو څخه حمایت وکړي او کوشش وکړي چې هغه کسان چې په جنایاتو باندې تورن دي دوی سره اساسي چلند وکړي.
تاسو وایئ چې دوی بخیل کیږي دا به په افغانستان کې د عدالت له تامین یا د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي؟ د جوزجان د ولیویان محمد رضا غفوري ویلي چې دغه دښمنان چې دولت ته تسلیمیږي د سولې له پروسې سره یوځای کیږي، که چیرې دوی عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې کیږي نو نور د دولت وسلوال مخالفین د هغه به دې ته زړه ښه نه کړي چې له دولت سره یوځای کړي، هغه بیا برعکس دا ډول خبرې کوي.
موږ د سولې طرفدار یو، اما سوله چې پاده سوله چې د خلکو عزت، د خلکو بشري حقونه، د خلکو مثلا هغه اساسي غوښتنه او عدالت پې تامین شي. خلک او زموږ وروسته سوله نه غواړي چې په هغه کې د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې شي یا مثلا د قربانیانو حقونه مثلا تر پښو لاندې شي یا عدالت تر پښو لاندې شي صدمه پېښ کړي. یعنی د دې رقم سولې هیڅوک طرفدار نه په افغانستان کې. هدف دا ده پخوا هم یعنی همداسې بخنه د ځینې ګروپونه ترسره شوي دي چې نتیجې کاملا برعکس دي. یعنی موږ وینو چې هیڅ د وضعیت په ښه کېدو، د قانون د تقویې لپاره، د حاکمیت د تقویې لپاره هیڅ مرسته هم ونه کړه. د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې دې ګروپونو سره مثلا جدي مبارزه وکړي او بلخوا دوی مسؤول ده چې د عدالت په تطبیق کې، د خلکو د بشري حقونو په رعایت کې هم مسؤول ده دولت، او دولت بیا څه مثلا ځواب لري هغه قربانیان ته چې دوی مثلا اولادونه قرباني شوي دي جیان په جګړو کې، یا هغه کسانو چې تر اوسه پورې لا دراک ده.
په جوزجان ولایت کې دولت ته د تسلیم شو داعش وسلوالو د برخلیک او عدلي تعقیب په اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د ویان احمد بلال صدیقي څرګندونه واورېده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل سلو زیات هغه کسان چې د کاندیداتوري له لومړي لیست نه ایستل شوي وو وروستي لیست ته لاره پیدا کړې ده. د دې کمیسیون مسؤلانو د یکشنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دې کسانو د اسنادو د څېړلو پروسه شفافه نه بولي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
ل لومړی لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو لړل 104 توانې دلی چې د نوماندی ورستی لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان عبدالبصیر فیاض د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه چړل سوي او ورستی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لګل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملار ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدګي و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه وروستي سول. په مجموع کې 144 شکایتونه درج شوي او 104 تنو وروستي لیست ته لاره موندلې او 10 تنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه و د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 تنه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 144 تنه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراري تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله یې د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. ښاغلي رشید وروستي لیست ته د دغو کسانو د لرموندنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په وخت کې باندې ستنه خوره کړله او وینل چې په دې کارونو کې کېدای شي ډېر اشتباهات موجود وي. او دا چې اوس د شکایت کمیسیون بېرته دغه سیستم کې شامل کړی دی، پلس کې د دوی غونډې موږ لپاره علني نه وي. ایجاب دې کوو چې د دې دغه اعتراضونه یا شکایتونه باید په علني توګه د قانون مطابق ترسره شوي وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولېږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمېر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه دوام لري.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. احمد تکل د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستي دي او د افغانستان د روسي تحولاتو او مهمو پیښو په اړه باید درسره وروستۍ مقاله شریکې کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان په شمال کې افغان حکومت ته د داعش ډلې د لسګونه وسلوالو د تسلیمېدو موضوع څېړلې ده. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې قومندان مولوي حبیب الرحمن له خپلو نږدې 250 جنګیالیو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو وتښتید او افغان حکومت ته تسلیم شو څو طالبان یې ونه نیسي. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي د نورو ډلو له وسلوالو سره چې له بشري حقونو سرغړونې نه وي کړي د حکومت د رسمي بهیر له لارې سوله کیږي، خو د داعش په برخه کې مسأله داسې نه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د داعش ډلې په تسلیم شویو جنګیالیو کې تقریبا 100 کسان له 300 کلونو کم عمر لري او کله چې د لومړي ځل لپاره بیګیرې ژورنالیستان او دولتي مامورین ولیدل نو حق حیران پاتې وو او ویلې چې دوی کافران دي. نیویورک ټایمز لیکي چې د جوزجان د پولیسو ځینې چارواکي په غوسه وو او ویلې چې ولې حکومت دې داعشیانو ته د میلمنو په شان قدر او عزت ورکوي په داسې حال کې چې باید پریښې وای چې طالبانو وژلې وای. خو ورځپاڼه د ملي امنیت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي له دې داعشیانو سره به هغه مهال ګورو چې دوی په مرکز کې د دې ادارې توقیف ځایونو ته ننباسو. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویورک ټایمز ته ویلي دي چې موږ له داعش ډلې سره سوله نه غواړو ځکه دا یوه نړیواله تروریستي ډله ده. د ګلوب پوسټ خبرونې په یو تحلیلي مطلب کې د افغان حکومت د سولې پلان څېړلی دی. په مطلب کې دا موضوعات څېړل شوي دي چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي، دا بهیر کومې ځانګړتیاوې لري او څه کول پکار دي. خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو د مجاهدینو د واکمنۍ پر ضد هم جګړه کوله او اوس له نږدې 100 کلونو راهیسې یو ځل بیا د افغان حکومت پر ضد خونړۍ جګړه پیل کړې ده. ګلوب پوست د مطلب په دوام زیاتوي پر روانو حالاتو کې چې د حکومت او ولس ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده، د افغان ولس مشر انحصاري کارپوهان او همداراز د خلکو د اړتیاو په اړه د هغوی اټکلونه ښایي د دوامداره سولې د ټینګښت په مقصد د ګټورې پالیسۍ لپاره ښه انتخاب نه وي. خبرونه لیکي که ولس مشر غني غواړي چې افغانان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي نو باید په دې برخه کې بېلابېل نظریات او دلایل په پام کې ونیسي، حتی هغه چې له دې مخکې یې نتیجه نه ده ورکړې.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې انصاف پلټه کې اونیس پروګرام او د ورکشو عزیزانو د لټون اونیزه خبرونه هم مهروي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د وینزویلا پر ولسمشر په وروستۍ حمله کې د امریکا د متحده ایالاتو لاس لرل رد کړل. وی ویل چې ممکن دا پیښه د دې هیواد د رژیم له لورې طرحه شوې وي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د شنبې په ورځ له یوې وژونکې حملې چې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه روغ وت. د متحده ایالاتونو د کولمبیا مشر او د خپل هیواد اپوزیشن په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د موضوع جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د وینزویلا پر ولسمشر د شنبې په ورځ وی بی پیلوټ الوتکې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو داسې مهال برید وکړ چې رسمي گذشت یا پریډ روان و. نیکولاس مادورو د امریکا متحده ایالاتونه کورنۍ اپوزیسیون او خپل کولمبیایي ساری خوان مانوویل سنتوس په دې برید کې په لاس درلودلو تورن وبلل. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون یک شنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې په پیښه کې د واشنگتن لاس لرل رد کړل. ویل متحده ایالاتونه په دې مسأله کې هیڅ راز لاس نه لري. په تیرو څو ساعتونو کې ما په کاراکاس کې له خپل شارز ظافر سره څو ځلې خبرې وکړې. د او اکثره مامورین یې د شپې ویشول چې په وینزویلا کې د امریکایانو خوندیتوب یقیني کړي. شاغلی بولټن له فاکس نیوز سره په خبرو کې همداراست د ولسمشر مادورو د رژیم له لوري د دې دسیسې د احتمالي یادونه وکړه. ویل دې ته په پام چې څه پرون ماسپښین وشول په دې پیښه کې هر احتمال شته. د رژیم له لوري له یوې طرحې شوې پلمې رانیولې تر بل هر څه پورې. د وینزویلا حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دوی اووه سرتیري ژوبل شوي دي. مادورو د کولمبیا ولسمشر خوان مانوویل سنتوس او اپوزیسیون په دې برید کې په داسې حال کې په لاس لرلو تورن کړي چې یوې ناپیژندوی ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له دې پیښې وروسته د وینزویلا حکومت یو لړ اقدامات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. د وینزویلا لوی څارنوال تاراکسا پرون وویل د نیول شویو کسانو نومونه به وروسته اعلان شي او په حمله کې د لاس لرونکو سزا به ډېره سخته وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رایي ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د خبرونه په دوام کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه هم لرو. خو اوس له اسمت ساروان اوروچی وای اپل کمپنۍ غواړي چې په راتلونکو څو ونیو کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته وړاندې کړي.
اپل کمپنۍ غواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوي ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنۍ د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچه وي او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رام 2.5 گیگا بایټ ډی ډی آر 4 یا ال پی ډی ډی آر 3 ده. اپل کمپنۍ په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنۍ شتمنۍ تر 1 میلیارد ډالر واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي.
ژوند په
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لیسټ لیکل چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل کې د سهار اتریمه بجې شوې دي پام وکړئ د دې